درنو دوستانو ستړي مشي ز اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هر کله کو وخت په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. ولسمشر اشرف غني وايي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ امنیت ساتي. نوموړي دا څرګندونې نن د کب د میاشتې په نهمه چې د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په ورځ د حکومت د ملاتړ د ورځې په نوم د حکومت لخوا نومول شوې په دې مناسبت کړي. د مو د خبرونې د سر موضوع دا نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل به له خبرونو وکړو. احمد تکل په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه تر اوري.
عبدالرشید دوستم د هیواد د سیاسي ځواکونو د یووالي پر ارتیا ټینګار کوي. د سالنګ لوی لاره د بارودونکو موټرو پر مخ بنده شوه او له 300 زیات کسان د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د برید په پیښه کې تورن شول. بشپړ خبرونه. د شمال ځواکمن قومندان عبدالرشید دوستم له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د راتلونکي په اړه د بحث لپاره کابل ته رسیدلی. ښاغلي دوستم نن په کابل کې خپلو پلویانو ته په وینا کې د ټولو ارخونو ترمنځ د یووالي پر اړتیا ټینګار وکړ.
په ټوله کې خو موږ لاسبری یو، خو که سوله ونه شوه باید هیچ چا ته اجازه ورنه کړو چې زموږ اوسنی حالت ګډوډ کړي.
دوستم د هغو لیدنو کتنو په لار کې کابل ته تللی چې ولسمشر غنی په دې وروستیو کې د هیواد له مخکښو جهادي او سیاسي مشرانو سره پیل کړي دي. دوستم چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د اشرف غنی د سیال عبدالله پلوي وو د ولسمشرۍ له لانجمنو انتخاباتو وروسته لومړی ځل کابل ته تللی. نوموړي ته په دې وروستیو کې د مارشالۍ رتبه هم ورکړل شوه. په جلال آباد ښار کې نن د ولایتي شورا د غړي عبدالقهار قدیر پر موټر د ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې یو ملکي وګړی وژل شوی او نوموړی ټپي دی. ویل کېږي چې دا چاودنه د جلال آباد ښار مال منډۍ ته څیرمه شوې ده. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویان ظاهر عادل رسنیو ته په استولو معلوماتو کې تایید کړی چې د ننګرهار سیمه ییز روغتون ته د یو ملکي وګړي مړی او عبدالقهار قدیر په ټپي حالت کې ورړول شوی دی. عبدالقهار قدیر د پخواني جهادي قومندان حاجي عبدالقدیر زوی دی. د سالنګ لوی لار د بارودونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د فواید عامې وزارت مرستیال ویان محمد اشرف حقشناس ازادي رادیو ته ویل چې کوچنی موټر لا هم پر دې لاره تګ راتګ کولای شي.
د سالنګ لار د وړو موټرو لپاره له دواړو لورو پرانیستې ده. دا وسایط کولی شي چې زنجیر وتړي او سفر وکړي. دا لار یوازې د ټیلري او درنو موټرو پر مخ تړل شوې ده.
دا احتیاطي تدابیر وروسته له هغه په پام کې نیول کېږي چې د پنځمې ورځې په مخام په سالنګ کې د واورې ورخت پیل شو. لازادې رادیو خبرونه اوري. له 300 زیات کسان د متحدو ایالاتونو د کانګرس پر ودانۍ د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د پلویانو د برید په قضیه کې تورن پیژندل شوی. د امریکا مرستیال لوی څارنوال جان کارلن پرون خبریالانو ته وویل چې د قانون د تنفیذ ځواکونو لږ تر لږه 280 تورن کسان نیولی دي. کارلن زیاته کړه چې د ګرامو کسانو په اړه تحقیقات په بېساري چټکۍ سره روان دي. ډیری تورن پر خواله رسنیو د بلواګرو په ډله کې د خپلو ویډیوګانو د خپرولو او هغو پوستونو په اساس چې دوی دا کار پکې ویاړ بللی نیول شوي. د جنوري په شپږمه نیټه د کانګرس پر ودانۍ د ټرمپ د پلویانو د برید پر مهال د یو پولیس افسر په ګډون 15 کسان ووژل شول. له دې پیښې یوه اونۍ وروسته د امریکا د کانګرس د استازو جرګې ښاغلی ټرمپ پر کانګرس د خلکو د برید د پارولو په تور استیضاح کړ، خو د فبروري په 14 نیټه یې د سنا په استیضاحیه محاکمه کې براءت واخیست. د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې د کورونا وایروس د ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره 1.9 تریلیون ډالرو په ارزښت د اقتصادي مرستې طرحه تصویب کړه. دا لایحه نن سهار وختي د 212 مخالفو رایو پر وړاندې په 219 موافقو رایو تایید شوه. د مسودې ته هیڅ جمهوریپال وکیل مثبته رایه ورنکړه. دا لایحه اوس سنا ته چې اکثریت پکې ډیموکراتان دي د وروستۍ پریکړې لپاره استول کیږي. د اقتصادي مرستې په دې بسته کې ډیری امریکایانو ته د $1,400 چک استول کیږي او همدارس د کورونا وایرس د واکسین د پروسې د پیاوړي کولو، د ښوونځیو د بیا پرانیستو او له ایالتي او سیمه ایزو بودیجو سره د مرستې برخو ته به ځانګړې کیږي. او رستای خبر دادای چې په ملګرو ملتونو کې د میانمار یا برما سفیر په خپل هیواد کې له پوځي کودتا سره مخالفت څرګند کړ او په دې هیواد کې ملکی حکومت ته د واک د بیرته سپارلو لپاره یې له نړیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه وکړه. کیاو موتون پرون له ټولو هیوادونو وغوښتل چې په ښکاره بیانونو کې په میانمار کې پوځي کودتا وغندي او د حکومت په رسمیت ونه پیژني. کیاو موتون په برما کې د پوځ لخوا له سوله ایزو مظاهره چانو سره د تشدد د مخنیوي لپاره په نړیواله کچه د اقداماتو غوښتنه وکړه. د میانمار پوځ د فبروري په لومړۍ نیټه واک په لاس کې واخیست او د هیواد مشره آنګ سان سوچی او د هغې د ګوند نور مشران یې بندیان کړل. پوځ ادعا کوي چې د نومبر په انتخاباتو کې درغلی شوی دی.
دوستانو خبرونه مل آزادۍ راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه آزادۍ راډیو ډاټ کام کې کتلی او لوستلی شئ. ولسمشر اشرف غنی وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ امنیت ساتي. ښاغلی غنی دا څرګندونې نن په دفاع وزارت کې د کب د 9 نیټې چې حکومت د سرتیرو د ورځې په مناسبت نومولې ده یو شمیر سرتیرو ته په وینا کې کړې دي. په دې اړه په ریپورت سربیره د افغانستان د دفاع د وزارت لومړي مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل سره په دې غږیږو چې د افغانستان دفاع وزارت د ملي اردو په ښوونه او روزنه کې څومره پرمختګونه شوي دي او دا مهال د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه له کومو ننګونو ستونزو سره مخ دي.
تاسې یوازې د افغانستان استقلال نه ساتئ، د نړۍ امنیت تاسې ساتئ او په تاسو ویاړ کوم.
د خغلی غنی بشپړی څرګندونه به ورسته په ریپورت کې درته خبري کوو. روزګان کې سکل د ورختونو د نشټوالي لکبل د قانون اندېخمن دي.
نو بستا نه د برمی وصله رمه نه لاس یو لستنه یا لا پسیری.
د وچکالی د دی اندېخنو پاړه د یو شمیر روزګانی کروندګرو څرګندونه در سره شریکو. د سیمه او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د لومړي ځل لپاره د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په څرګنده د ژورنالیست جمال خاشقجي په قتل کې تورن کړ. دا د ساده راډیو دا د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. ولسمشر اشرف غنی وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ امنیت ساتي. ښاغلی غنی دا څرګندونې نن په دفاع وزارت کې د کب د 9 د سرتیرو د ورځې په مناسبت افغان ځواکونه ته وکړي. تفصیل په دې ریپورت کې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي په تیرو شپږو کلونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لوړ ظرفیت نړیوال قانې دي او ورڅخه ستاینه کوي. ښاغلی غنی د شنبه په ورځ د کب د 9 یا د سرتیرو د ملي ورځې په مناسبت دفاع وزارت کې وویل اوس مهال ترهګرۍ ضد 90% عملیات افغان ځواکونه په خپله کوي.
تاسې یوازې د افغانستان استقلال نه ساتئ، د نړۍ امنیت تاسې ساتئ.
د جمهور رئیس غنی په خبره په تیرو 1300 کلونو کې له بل هر وخت زیات افغانان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ کوي ځکه دوی د اساسي قانون ساتونکي دي. محمد اشرف غنی په ټینګار سره وویل د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو ساتنه، پیاوړتیا او سمبالښت ورته لومړیتوب لري. ښاغلی غنی د سولې روان بهیر ته په اشاره سره وویل څوک چې اصلي افغانان دي په میړانه او جرأت د سوله وکړي. د نوموړي په وینا د افغانستان روانه جګړه اسلامي او انساني اړخ نه لري او په خبره د افغانستان د حکومت دایې برحق ده. ښاغلی غنی په افغانستان کې د سولې د نه راتلو له کبله پر نړیوالې ټولنې هم نیوکه وکړه.
جامعه بین‌المللی 40 سال است نړیوال ټولنې څلوېښت کاله کېږي د یو لوی تاریخ لرونکي ملت او ژوندي خلک له خپل اساسي حق چې سوله ده محروم ساتلی دي، او دا د زغم وړ عمل نه دی. موږ تلپاتې سوله، باعزته سوله غواړو، داسې سوله چې زموږ د امنیتي ځواکونو په مټو او زموږ د خلکو په غوښتنه راشي.
محمد اشرف خانی یو ځل بیا په جمهوریت د ټینګار ترڅنګ وویل راتلونکی جمهوریت به د خلکو له لوري ټاکل کیږي. بلخوا په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي تیر کال بلابل پلوه افغان ځواکونو ته سخت کال و. شاه محمود میاخیل د پسرلي موسم چې د جګړې د پیل موسم بلل کیږي په اشاره سره وویل دا ډول پسرلي ډیر تیر سوي. جمهوریت محمد اشرف خانی د 1995 کال د کب نهمه د سرتیری د ورځې په نومو نومول چې له هغې وروسته هر کال دا ورځ په کابل او ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ننګې لپاره په ځانګړو مراسمو نمانځل کیږي.
و موږ دل چې ولسمشر محمد اشرف غنی وی افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ امنیت ساتي. نو موري دا څرګندونه داسې محل کړی چې نن د کب د میاشتې نهمه د افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونو د عملاتړ د ورځې په توګه د افغان دولت لخوا لمانځل کیږي. د افغانستان دفاع وزارت د ملي اردو په خونه وروزنه کې د پاموړ پرمختګونو او بدلونونو خبره کوي. دا وزارت وایي چې د خیالي اردو خبره ختمه شوې او د وژل شو او مایوبو سرتیرو له کورنیو سره د مرستي نوي پروګرامونه جوړ شوي. د دفاع وزارت لومړی مرستیال او اوس مهال سرپرست شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته په یوې ځانګړي مرکه کې په دې اړه نور توضیحات ورکړل.
انکشاف په حالت کې ده. هر کال د بل کال نه د دیو تعلیم او تربیه، د دیو تجهیزات، د دیو نور امکانات چې کوم دي دا بهتر کیږي. اوس 1% زمونږ ټول عملیات په خپله زمونږ امنیتي او دفاعي قوتونه په خپله پلان کوي او عملي کوي، او هغه ظرفیت چې دی اوس ایجاد شوی ده زه فکر کوم چې بېساری ده. مونږ هم د امنیتی او دفاعي قوتونو په چوکاټ کې تغییرات راوستي دي، او هم د ملي دفاع وزارت کې اوس تغییرات رامنځته شوي دي چې د بلګې په توګه زموږ خاص قطاعت هغه د یوې قومندې لاندې راغلي دي. همدارنګه زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه اوس د غیر متعارف جنګونو دپاره نوي کسان روزی او یو تعداد اخلاص شوی دی او عملیاتو کې برخه لري. یعنی هغه جنگ په تکتیکي او تغییرات رامنځته شوی دی. د دې نه برسیره اوس موږ د ملي دفاع په وزارت کې خیالي اردو نه لرو. ټول سرتیری چې کوم یو دي منصوبین دي دا د اپ سیستم لاره ټول خپل معاشونه، خپل امتیازات د بانک د اکاونټ لاره د خپل حسابونه چې دی ولري هر میاشت دی د مستقیما رسیږي.
اوس هم د ملي اردو د زده کړو برخه کې بهرنیان همکاري کوي، او کنه د ښوونې او روزنې برخه هم تر ډیره د افغانانو لخوا مخته وړل کیږي.
د تعلیم او تربیه په ساحه کې ډیر تغییر راغلی دی. زیاتره تعلیم او تربیه زموږ په خپله استادان چې هغه د نړۍ د مهمو پوهنتونونو فارغ شوي دي هغې مې سرته رسوي. یعنی خارجي مشاورین اوس زموږ په وزارت په داخل کې او په اکثرو قطعاتو کې نشته دی. یوازې هوایي برخه کې دیو مشورې ورکوي یا حمایت کوي، اما نور ټول تعلیم او تربیه زموږ په خپله افسران مخې ته وړي.
د ملي اردو د وژل شوو سرتیرو کورنیو سره د مرستو برخه کې څومره پاملرنه شوي؟ دغه شان د ټپیانو د کورنۍ لپاره هغوی چې د بدن غړي په جګړو کې پرې شوي دي یا د نورو شدیدو ټپونو له امله د دندې د دوام جوګه نه دي،
شهداو دپاره مونږ ډېر بهبود راوسته دی. هغه د دېو اکرامي او نور امتیازات چې کوم دي تقاوت دی هغه په خپل وخت ورکړل کېږي. هر څوک چې صاحب منصب یو څوک شهید کېږي هغې ته یوه رتبه اضافه تقاوت امتیاز ورکړل کېږي. په دې لنډو وختونو کې جلال محمد جمهور رئیس یو بل حکم زموږ په پیشنهاد باندې امضا کړ چې د امنیتي او دفاعي قوتونو کورنیو ته شهیدانو ته به 1,00,000 افغانۍ نور اضافه ورکړل کیږي، او همدارنګه زخمیان چې کوم یو دي هغې ته به 50,000 افغانۍ ورکړل کیږي په دریو کټګوریو کې دي. د دې نه علاوه موږ کوشش کوو چې په ولایتونو کې دی ته نمرې ورکړل شي او هر چا ته چې نمره ورکړل کېږي 2,00,000 افغانۍ هغې ورته اضافه ورکړل کېږي. نو زموږ امید دا دی چې که چیرې نمرې نه ورکړل کېږي یو بل پیشنهاد وړاندیز موږ هم کړی دی چې دی ته دغه 2,00,000 افغانۍ ورکړل شي، نو په هغې باندې بحث اوس روان دی. البته دا ټول کافي نه دي ځکه چې یو څوک قرباني ورکوي د وطن نه دفاع ورکوي، خو اما د افغانستان د اقتصاد ته په کتو سره دا کافي امکانات دي چې شهیدانو کورنیو ته ورکړل کېږي او په پلان کې لرو سره. همدارنګه د زخمیانو معلومینو لپاره موږ کوشش کوو چې سهولتونه برابر کړو، ویلچیرونه نور کوم سهولتونه چې دي ورته برابر شي. د دې تداوی یعنی په دغه تیر کال کې تقریبا 500,000 کسان د امنیتي او دفاعي قوتونو او د دې کورنیو زموږ په کلینیکونو او شفاخانو کې تداوی شوي دي. دا په خپله یو غټ رقم دی. نو موږ کوشش کوو چې هر سهولت چې د دولت په چوکاټ کې امکان ولري خپل امنیتي او دفاعي قوتونو ته، د دې کورنیو ته او د دې اولادونو ته برابر کړو.
د افغانستان د دفاع وزارت لومړی مرستیال چې دا مهال د دې وزارت سرپرستی هم کوي، ښاغلی میاخیل، چې تاسو ورسره د ازادي راډیو د خبریال اجمل تورمان مرکه اوریده. د شمامود میاخیل په څرګندونو کې مو واوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت د ملي اردو په ښوونه او روزنه کې د پاموړ پرمختګونه او بدلونونه راغلي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مارشال عبدالرشید دوستم لنګدی یو کال وروسته نن کابل ته تللی. خغله دوستم په کابل کې ویغونډه ته ویل سوله د ټولو غوښتنه ده، خو که د سولې بهیر بریالی نشي له وسنی نظام څخه به په کلکه دفاع وکړي. نور حال کابل څخه په دې ریپورت کې.
عبدالرشید دوستم د مارشالۍ نظامی رتبې لا خستو نږدې یو کال وروسته کابل ته راغلی او وایي هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې اوسنی نظام ته زیان ورسوي. د جنبش اسلامي ګوند مشر عبدالرشید دوستم په کابل کې وی ناست ته وویل سوله د ټولو غوښتنه ده، نو ځکه له دې بهیره ملاتړ کوي. خو مارشال دوستم ټینګار کوي که چیرې د سولې روانې خبرې بریالۍ نشي له اوسني نظام څخه به په کلکه دفاع او ساتنه وکړي.
په سوله کې د ټولو لاس پورته دی، ځکه ټول خلک سوله غواړي. که د سولې بهیر بریالۍ نسو چاته اجازه مه ورکوي چې اوسنی وضعیت خراب کړي. له نظام، سیستم او امنیت څخه دفاع زموږ مسؤلیت دی.
عبدالرشید دوستم د جمهور رئیس غنی او د مصالحې عالی شورا د مشر عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي هوکړې وروسته د روان کال چونګاښ میاشت کې د مارشالۍ رتبه واخیسته. که څه هم جمهور رئیس غنی عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبې د ورکړې فرمان لاسلیک کړ، خو په هغه مراسمو کې یې ګډون ونه کړ چې په روګه یې تر ټولو لوړې نظامي رتبې نښانونه راوځړول شول. له مارشال دوستم سره د جمهور رئیس غنی اړیکې هغه مهال ترنګلې شوې چې هغه د جوزجان د پخواني والي احمد اشتی په جنسي ځورونې تورن شو. که څه هم د ښاغلي دوستم د دفتر ویان احسان نیرو ازادي راډیو ته وویل عبدالرشید دوستم به نن مازدیګر د سیاسي مشرانو په ناسته کې له جمهور رئیس غنی سره وګوري، خو ارګ په دې اړه څه نه وایي. په ورته وخت کې سیاسي فعال اسحاق ګیلانی وایي جمهور رئیس غنی د خپل سیاسي قدرت د ښودلو په موخه او د راتلونکي کال پسرلي کې د جګړې چمتووالي لپاره مارشال دوستم کابل ته راغوښتی دی. د ښاغلي ګیلانی په خبره په ارګ کې د سیاسي او د هیواد اغیزمنو سیرو سره لیدنې هم په همدې موخه کیږي.
یو کال په کافي اندازه باندې ډاکټر صاحب اشرف غنی د تورین کو او په حضور نه مانه، نو اوس د زر اتک په سرلی روان دی او په قوي احتمال سره چې د طالبانو حملات زیات شي. د هغې دپاره ډاکټر صاحب اشرف غنی کوشش کوي چې د ده شاوخوا ملګري زیات وي او د طالبانو په مقابله کې او هم دنیا نړیوالو ته وښیي چې دا یوازې زه یم په افغانستان کې چې دا شخصیتونه ټولولی شم او دوی زبا سره ولاړ دي.
د افغانستان جمهور رئیس په وروستیو څو ورځو کې د سیاسي ګوندونو له یو شمېر مشرانو سره لیدنې ډېرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د افغان حکومت او د طالبان مذاکراتي ډلو ترمنځ خبرې دوام لري او حکومت هڅه کوي د دې خبرو د بریا او سولې د راتلو لپاره ملي، سیمه ییز او نړیوال اجماع پیاوړی کړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
په داس حال کې چې تازه پسرلی پیلېږي، په اروزګان کې د کال له سره د ورښتونو کموالی کروندګر اندېښمن کړي چې راتلونکي کال به د دوی کروندې د وچکالۍ له ګواښ سره مخ شي. نور حال له سیمې په دې رپورټ کې.
دا یو 50 کلن لالی دی. د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند توري سیمې اوسیدونکي دي چې په خپل نیم جریب ځمکې غنم کرلی. لالی یو ل زامونه او لونی لري. وای لکیرو څلوېښتو کلن رئیس بزګری کوي. هغه وای د اوبو د کمی له کبله اړ سوی چې سږ کال د خپل لس جریب ځمکې څخه په یوازې نیم جریب غنم وکړي.
اوس نو زه څنګه وکړم چې نه وبسته نه د برمې وس لرم نه د برمې وس نه لرم چې دا دغه تېون په دښتو کې مځکه لرم. دا د توره ولاړه ده. لس یوولس تنه یا له پسې دي. پاش خورواره غنم خو زه د کال خورم. زما دغه مځکه ده په پروت کې دغه ده. اوس همدا په دسته وکړم.
دا بیا اوس څلوېښت کلن عبیدالله دی. د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړونده بردی سیمې اوسیدونکي دي. وای وچکالی اړکړی چې سږ کال د غنمو پر ځای پر خپل ځمکه کوکنار وکړي. عبیدالله د یوې 15 کسیزې کورنۍ مشري کوي او په وینا یې د کال نه خورواره غنمو ته اړتیا لري. هغه وای کله چې ورښتونه کم وي نسي کولای له خپلې مځکې دا غنم پوره کړي.
غنم مکرلی دي، تاریخ مکرلی دي، په خاطر د دې باندې مکرلی دي چې دا تاریخ شمش کړی دا سیاید موږ ته دا غنم نه راکې چې مثال موږ جوړی را پرکنه موږ دا وکیمه ته ورسو موږ جوړی په پرکو تاریخ او اوایت پر ډیری چې په خاطر د دې باندې چې هغه قیمت وایي که نرخ برابر کې قیمت وایي نو غنم خودونه قیمت نه لري. دا سش کال پر ثلاثه مې حساب شي مانه په 300 روپیه په خو په نیم سر روپیه ما دا ګرځم ځکه 500 خور غنم.
اروزګان ولایت یو د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس شاوخوا د 50% خلکو اقتصادي پر کرنه او مالداری ولاړ دی. د اروزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین هم وایي چې دوی سږ کال د ورښتونو نشتوالی اندېښمن کړي دي. د اروزګان د کرنې او مالداری رئیس احمد شاخیری ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال تر دې وخته پورې په اروزګان ولایت کې 200 ملي متره باران شوی و خو سږ کال تر دا مهاله پورې 6.5 ملي متره باران شوی. خیری وایي چې وچکالی په اروزګان کې د کرنې چارې زیانمنې کړي.
دغه وچکالی خو په ټول افغانستان کې ده، بیا خصوصا په اروزګان ولایت کې ده. دغه د پاره لوی پلانونه او تصمیمونه په کار دي چې هغه د کرنې وزارت په دې باندې بوخت دی. د موږ څخه یې هغه د اوبو منابع او هغه د ضرورت په اندازه د اوبو معلومات غوښتي دي. نو د کرنې ریاست به د جامع جهانی یا د نورو دونرانو سره په دې اړه تصمیم نسی.
د اروزګان ولایت د کرنې او مالداری رئیس وای په دې ولایت کې پر وچکالی سربیره روانو جګړو هم د کرنې او مالداری په برخه کې درانه زیانونه رامنځته کړي دي. پر کروندګرو سربیره اروزګان کې میشت کوچان هم وچکالی اندېښمن کړي. دی وای کله چې بارانونه کم وي نو څړځایونه نشنه کیږي او دی خپل ساروی ته کافي خواړه نسی برابرولای. د اورزګان کروندګر له دولت غواړي چې د وچکالی پر مهال دی د زینو لړن مهاله پروژو په عملي کولو د دې ملاتړ وکړي او په اوږده موده کې دی په دې ولایت کې د اوبو بندونه جوړ کړي څو د ځمکې پر سر او تر ځمکې لاندې د اوبو زیرمې زیاتې شي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکه
مانه
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر حرارته زه ډیر ناخوش هم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانی او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونغورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
په خوست کې هم یو شمیر خلک د افغانستان د نورو سیمو په څیر په کورونو کې وسلې ساتي. دا وسلې ترې هدا پوری د کورونو د امنیت او ځان نه د دفاع په خاطر خو په ځینو مواردو کې په کورونو کې د وسلو ساتل یو خطرناک چارم تمامي ګنور حل په دې رپورت کې
موږ خدا سټولنه کزون کو چې غال درزان چرسی پړری دا کړای شي چې موږ
د قسمت الله په مستار نوم د خوست ولایت د اسماعیل خلو او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکو چې درې دش کله عمر لري وای په کور کې دوه ملس پک وسلې د نیکونو له وخت ورپاتې ده او دوی په کور کې د کورنۍ د خوندیتوب لپاره ساتلې. خو وای د وسلو ساتل اسانه کار هم نه دی او ځینې وخت د انسانانو ژوند هم اخلي. د هغې ورځې کیسه کوي چې په کور کې وسله د ماشوم لاس ته ورغله او ورسره د لوبو پر مهال لومړی ټاپي او وروسته یې ژوند له لاسه ورکړ.
پنچړي رجګه یې وم خو بیا د وړکی ماشومان دی او شیبې زینه کړی و هغه پنچر خوستی وم نو هغه مرمه په تیره کړی وم داسې کړو د ډس سره د پنچو بیرته داس بارا حرکت کړو د پنچو دویم ډس ته دوته ورسې شي نو دا سر نه لګیدل او دوه ساعت درې ساعت بعد دا بیا په حق ورسېدو.
نو موري لا هم د هغه پیخي درد نه د هیر کړی او د نسيات په ډول نورو ته پیغام ورکوي چې په کورونه کې وسلې له ماشومان او د کورنۍ له نورو غړو لری په خوندي ځایونو کې وساتي. د خوست ځای امنیتي او روغتي چارواکي وایي تر اوسه د داسې پیخو په اړه کارشمیره نه لري خو وایي وخت نه وخت داسې جوبل او مړه کسان روغتونونو ته ورول شوی چې د وسلو سره د بی احتیاطۍ قربانیان وو. سیف الله د هغه کلاشینکوف په پاکولو بوخته چې په کور کې د بیړنیو پیښو پر مهال د ځان او د کورنۍ د غړو د خوندیتوب لپاره ساتلی. دای وای د خوست په یو داس لري پراته سیمه کې اوسېږي چیرې چې د افغان حکومت کنټرول کم دی او دوی مجبور دي چې د کورنۍ د خوندیتوب لپاره په کور کې یو میل سپک وسله ولري.
ځکه د لرې اطرافي سیمې دي د هرې نګه که وکتلی شي دا سیمې نه امن هم دي غرنیزې سیمې یا منطقې دي او موږ خپل اهلي خیانت لرو لکه غواګانې او زې یا میږې د دوی د محافظت یا ساتنې لپاره سالا ډېره خورا مهمه ده ځکه د شپې له خوا دلته په غرونو کې ډېر ګښونکي خیانت شتون لری.
سیف الله وایي یوازې دی نه بلکې د دې ولایت په نږدې هر کور کې یو یا دوه میله سپکه وسله شته. د خوست امنیه قومندان داود امین هم مني چې خلک د ځان د خوندیتوب لپاره په نږدې هر کور کې سپکې وسلې ساتي خو وایي هغه وسلې نیسي چې له کور د باندې ګرځول کېږي او یا هم پرې شکمن فعالیتونه کېږي.
هر کور کې یو میل دوه میله وسله البته خفیفه دغه اکثرا شته لري. مونږ داسې خاص عملیات د دې کورو د سالا د ټولولو لپاره نه لرو اما که بیرون د کور مونږ د دوی وسله دوی سره وګورو او یا په دې وسله چاته ضرر پی رسیدلی وي نو خامخا هغه وسله زفتوي.
په کورونو کې د وسلو ساتل کزین خوستوال په اوسنیو شرایطو کې د خپل کورنیو د سر او مال د دفاع لپاره مهم بولی خو د خوست د امنیه قومندان په وینا دا د دې سبب هم شوی چې د کلی کور په وړو شخړو کې ترې کار واخیستل شي او د مرګ ژوبلې بدیو او د دښمنیو سبب شي. ښاغلی امین وایي خلک په کورونو کې له دې وسلو ډېر کله په شخصي بدیو د ځمکو او غرونو په سر شخړو او نورو کړکیچونو کې هم کار اخلي چې د تودون خطو او مرګ ژوبلې سبب کیږي. خوست امنیه قومندان لارتیا پرته په کورونو کې د وسلو ساتل خطرناک بولی او زیاتوي هغه کسان چې په کورونو کې وسلې لري باید د ماشومانو او تنکیو ځوانانو له لاسرسي خوندي وساتي له کوره بهر دی نه ګرځوي او په شخړو او ټولنیزو لنجو کې دی نه کاروي بلکې یوازې د کور د دفاع لپاره ولري.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زړه یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته
نسونو نسو مړوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دغه سپین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د مازیګر څلور نیمې بجې کیدونکې دي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. یو وار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له احمد تکل نه اورو.
د شمال ځواکمن قومندان عبدالرشید دوستم له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د راتلونکو په اړه د بحث لپاره کابل ته رسیدلی. ښاغلی دوستم، نن په کابل کې د وینا پر مهال د ټولو اړخونو ترمنځ د یووالي پر اړتیا ټینګار وکړ. په جلال آباد ښار کې نن د ولایتي شورا د غړي عبدالقهار قادر پر موټر ځای پر ځای شوی ماین وچاودېده. په دې پیښه کې یو ملکي وګړی وژل شوی او په خپله ښاغلی قادر ټپي دی. د سالنګ لویه لاره د بارړونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د فواید عامې وزارت وایي چې کوچني موټر لا هم پر دې لاره تګ راتګ کولی شي. له درې سوو زیات کسان د متحدو ایالاتونو د کانګرس پر ودانۍ د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلویانو د برید په قضیه کې تورن پیژندل شوي. د امریکا لویه څارنوالي وایي چې د ګرمو کسانو په اړه تحقیقات په بېساري چټکۍ سره روان دي او تر دې دمه د قانون د تنفیذ ځواکونو لږ تر لږه 270 کسان نیولي دي. د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې د کورونا وایرس د ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره د 1.9 تریلیون ډالرو په ارزښت د اقتصادي مرستې طرحه تصویب کړه. دا طرحه به اوس د وروستۍ پریکړې لپاره سنا تاستول کیږي. په ملګرو ملتونو کې د میانمار یا برما سفیر په خپل هیواد کې له پوځي کودتا سره مخالفت وکړ او په دې هیواد کې ملکی حکومت ته د واک د بیرته سپارلو په اړه یې له نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه وکړه.
اوس هم څو سپورتي خبرونه له ازادي راډیو نه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون ورزشي کلبونو ته د مسلکي جواز ورکولو لړۍ پیل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د ورزشي کلبونو تخنیکی مدیر توفیق فلانن ازادي راډیو ته وویل چې د روزنیز پروګرام د اوس لپاره د هرات د لسو غوره کلبونو مسؤلانو ته په پام کې نیول شوی. ښاغلی فلا وایي د فوټبال ورزشي کلبونه باید تخنیکي زده کړې وکړي. ټاکل شوی چې ډېر ژر د هیواد په 509 زونونو کې هم ورته روزنیز پروګرامونه پیل شي. د کندهار د فوټبال فدراسیون نن شنبه د فوټبال روزونکو ته د سی لایسنس د ورکړې کورس پیل کړ. د یاد کورس لپاره د کندهار ولایت څخه 13 کسان او د نیمروز ولایت څخه 6 کسان نوملیکنه کړې ده. یاد روزنیز پروګرام به د کابل د فدراسیون استاد محمد طاهر روفي او محمد فایز فیضی لخوا تدریس شي. دا کورس به 13 ورځې دوام وکړي. او د انګلند او نیوزیلند خزینه کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د 350 اوریزو سیالیو سریز انګلند 2-0 په وړاندې وګټه. د دواړو لوبډلو ترمنځ دوی ملوبه 13 ورځ د فبروري په 26 نیټه وشوه چې په دې سیالۍ کې نیوزیلند خزینه لوبډلې لومړی توپ په هنه وکړه او د ټولو لوبغاړو په اوټ کې دوی 192 منډې وکړې او سیالۍ لوبډلې ته 193 منډو هدف ورکړ. انګلند لوبډلې ټاکل شوی هدف د لوبې پات دیشم اور کې د دریو لوبغاړو په زیان ترلاسه کړ او په وو وکټو یې مقابل لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دې وړاندې لومړی لوب هم انګلند لوبډلې ګټلې و. د دې لوبې په ګټلو سره یا د لوبډلې د روانو لوب لړۍ په خپل نوم کړه.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړه مخکې لدی چې ونیز پروګرامونو ته ورشو یو وروستی ریپورت راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو د لومړي ځل لپاره سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په څرګنده د ژورنالیست جمال خاشقچی په قتل کې تورن کړ. دا لومړی ځل دی چې د امریکا متحده ایالاتونه په څرګنده وایي چې د سعودي عربستان ولیعهد د جمال خاشقچی د نیولو یا وشلو طرحه تایید کړې وه. په هغه استخباراتي رپورت کې چې د ولسمشر جو بایدن ادارې خبر کړي راغلي چې محمد بن سلمان د ترکیې په استانبول کې د جمال خاشقچی د نیولو یا وشلو عملیات تایید کړي وو. دا رپورت په 2013 میلادي کال کې چمتو شوی، خو د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د خبرېدو مخه نیولې وه. اوس امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په شپږویا سعودي وګړو یې د سفر بندیز لګولی، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن وویل چې دا ټول د خاشقچي په قضیه پورې تړلی نه دي.
As I said earlier, the relationship with Saudi Arabia is bigger than any.
خاغلی بلنکن وای حماس چې مخکې موویل موږ د خاشقجی د قضیه په تعقیب اقدامات وکړل او په شپږویا کسانو مو چې فکر کوو د سعودي عربستان څخه بهر د سعودي د شاهي دولت مخالفانو ته ګواښ کړل کیږي د سفر بندیز ولګو. دا بندیزونه د خاشقجی په قضیه کې شامل دي، خو یوازې د قتل په دې قضیه پورې محدود نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همدارنګ ویلي د سعودي عربستان لخوا پر فعالانو او خبريالانو بریدونه باید ودرېږي او دا متحده ایالاتونو ته د منلو نه ده، خو د هغه کسانو په منځ کې چې بندیز پرې لګیدلی خپله د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان شامل نه دي. امریکایي چارواکو ویلي د امریکا د یو متحد هیواد په مشر د بندیزونو اړتیا نه لیدل کیږي. کله چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وپوښتل شو، هغه وویل چې د سعودي او امریکا اړیکې د یو فرد په اړه لا پریکړه لوی دي. د امریکا د خزانه وزارت هم اعلان کړی چې د سعودي عربستان د استخباراتو د یو پخواني کارکونکي پانګه یې کنګل کړی او له نوموړي سره هر ډول راکړه ورکړه جرم بللی. ورته اقدام د هغه پوځي ټولي په وړاندې هم شوی چې د محمد بن سلمان د ساتنې مسولیت لري او یوازې هغه ته ځواب ویونکي ګڼل کیږي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد د سعودي عربستان سره د وسلو پر تړون هم غور کوي، سو ډاډمن شي چې سعودي ته ورکول کیدونکي وسلې دفاعي دي نه یرغلی سي. جمال خاشقجي امریکا کې میش سعودي تبری خبریالو او د واشنگتن پوسټ رسپانې لپاره لیکنې او ریپورټونه چمتو کول. هغه د 2013 میلادي کال د اکتوبر په 2 منېټه د ترکیه په استانبول کې په څو اسنادو پسې د سعودي کنسلګری ته نووت، خو بیرته ژوندۍ راونووت او حملته په کنسلګری کې دننه ووژل شو او جسد یې ټوټې ټوټې شو. دا 95 کلن خبریال د شاهزاده محمد بن سلمان له سختو منتقدانو څخه و. دوستانو، په همدې سره د دې خبرونې پای ته رسیږو. ونیز پروګرامونه راخلو. حقیقت څه دی پروګرام خبريږي، ورپسې تاندې څنګه مهیروي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
د کب نهمه د سرتیری ورځ ده. هغه څوک چې د سولې د خبرو ل پایل سره لا د جګړې سنگر ورپاتې او د مرجوب لشميري ل هم صفر ته نه دی راغته شوی. څه کال دا ورځ داسې محل راځي چې تر بل هر زمان په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو شمیر راکم شوی او ټول نظامی مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی. خو د سرتیرو غوښتنې هم شته. دوی خپل حق غواړي، اصلاحات او ورته پام اړین ګڼي او وایي لمر ګروسته یې باید کورنۍ له پامه ونه غورځول شي. نن حقیقت څه دی خپرونه کې د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر او د همدې وزارت له لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل صاحب سره خبرې کوو. وزیر صاحب، خو راغلاست ازادي راډیو ته.
سلام دې ورسیږي تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو.
په دفاع وزارت کې د اصلاحاتو لړۍ تر کومه کچې ده؟
اصلاحات خو یو دوامداره پروسه ده او ډېر تغییرات رامنځته شوي دي. اول دا ده چې د دفاع په وزارت کې خیالي اردو سرتیری وجود نه لري. ټول د سیستم د لارې یو سیستم ده، موږ ته اپ سیستم یو په هغې کې داخل شوي دي او هر سرباز ته، هغه څوک چې منسوب د وزارت دفاع دی، هغې ته معاشونه هره میاشت د هغې اکاونټ ته او حساب ته، بانکي حساب ته په مستقیمه توګه داخلیږي. دویمه مسله دا ده چې کله څوک د دفاع وزارت ته راځي، پخوا ډېره یوه اوږده پروسه وه چې هغه اوس لنډه شوې ده او کوشش کوو چې دغه پروسه نور هم ښه شي، چې هغه د قرارداد سیستم دی یا د دې هغه بیکګراوند چک شو ته وایي پیکا سیستم دی، دا ټول زر زر عملي شي. بل مهمه مسله د شهیدانو کورنیو ته رسیدګي ده. پخوا کلونو کې نه دوه اتیا درې اتیا کلونو کې یو څه فساد په دې سیستم کې یو څه موجود و، هغه اوس اصلاح شوی ده. د سیستم د لارې ټولو ته هغه اکرامي او هغه امتیاز چې کوم یو دی هغه ورته ورکړل کیږي. په دې لنډو وختو کې موږ یو بل حکم د جلال پاپ جمهور رئیس نوازسته، او هغه یوازې وزارت دفاع لپاره نه و، پیشنهاد موږ کړی و خو ټول امنیتي او دفاعي قوتونو لپاره ده چې یو لک افغانۍ به اضافه نورې شهیدانو کورنۍ ته ورکړل کېږي او 50,000 چې څوک زخمیانېږي. د دې تر څنګ مونږ هغه چاته چې په ولایتونو کې چې نمرې توزیع کېږي نو اولویت باید د امنیتي او دفاعي قوتو شهیدانو ته ورکړل شي.
وزیر صاحب، اوس هم د افغانستان په سنګرونو کې داسې سرتېری شته چې هغه قروانه یې په اصطلاح ورته ونه رسېږي، یا هم د مهماتو د کمبود له کبله دښمن ته تسلیم شي، او یا هم په بېلابېلو مسایلو کې په یو نه یو ډول باندې داسې یو څه شي چې بالاخره د دفاع وزارت کمزوري وبل شي.
دسه د چې مونږ خو د جنگ په حالت کې مونږ تقریبا په ټول دغه پوستې او بیسونه چې حساب کې 8,000 پوستې او بیسونه کېږي او ټولو ته اکمالات رسیږي یا شی به ته رسیږي. کله چې په کوم ځای کې جنگ واقع شي، هغه هلته یو مشکل رامنځته شي، نو هغه یو پیښه وي، نو یوه پیښه د ټولو نمایندګي نه کېږي. یعنی اوس دغه صلاحیتونه چې کوم یو دي مونږ په قراردادونو کې دا غیر متمرکز کړی دی، یعنی خپل اردو قمندانانو دې ته صلاحیتونه ورکړي دي چې حتی په بعضې ځایونو کې یا شد بدل باید ورکړل شي ورسره چې کوم لږ امکان لري. نو دا یعنی عامه نه ده. او پیښه کله د جنګ په وخت کې یو ځای کې دا پیښه رامنځته کېږي، اما دا خبره چې د احتمالاتو لحاظه او یعنی د مرمیو د نظامي تجهیزاتو لحاظه موږ ته مشکل نه درو.
یوه مهمه مسله په داس حال کې چې د افغانستان د سولې خبرې روانې دي، تیر یو کال کې هیڅ یو بهرنی عسکر په افغانستان کې ونه وژل شو، ولې د افغان ځواکونو قرباني لا هم روانه ده؟ یعنی د جګړې ټول مسؤلیت د دوی پر غاړه دی، عملا د جګړو په لیکو کې دوی قرباني ورکوي. ولې د افغانستان حکومت ونه توانید لکه د بهرنیو عسکرو په څیر باندې د افغان ځواکونو د مرشوب لیکه چې صفر ته راښکته
کېدل په جنگ حالت کې به ډېره مشکله خبره وي. او د بهرنیو عسکرو د کچه ځکه صفر ته راټیټه شوله چې نه جنګېږي، کلارې په خپل بیس کې ناست یو، نو دا خو جدا مسله ده. مونږ نهایت کوشش کوو چې خپل جنګونو طریقې او تکتیکونه دغه کړو. تاسې ولیدل چې یو لک 40,000 عسکر بهرني قواوو د امریکا او ناتو د افغانستان نه ووتل، او د دې ټول جنګ د افغانانو په اوږه باندې یعنی په اصطلاح بار شو. خو بیا هم دا زموږ هېواد دی، زموږ وطن دی، مجبور چې د خپل منافعونه د خپل ګټونه د خپل خلکونه د خپل حاکمیت نه دفاع وکړو. ولو که خارجیان وي او که نه وي، دا زموږ دنده ده چې زموږ په خاوره باندې هر څوک تجاوز کوي، تخریب کوي او زموږ د خلکو ژوند خرابوي مقابل کې ودرېږو سره، او دا قرباني غواړي. یوازې امنیتي او دفاعي قوتونه نه دي، بلکې تاسو ګورئ په ښارونو کې انفجار او انتحار او هدفي وژنې زموږ ولسونه هم قرباني ورکوي. دویمه خبره دا ده چې دغه امنیتي او دفاعي قوتونه دا یوازې جدا د بل ځای نه دي راغلي، دا هم د دې وطن بچیان دي، دیو کورنۍ دلته لري، دیو د دې ټولنې جز ده، او دا ټول په خپله خوښه راغلي دي، یعنی دلته امنیتي او دفاعي لیکو ته. نو زه فکر کوم چې زه په دې باندې ویاړم، او دې خپل هغه زحمت موږ باید وکاږو چې خارجي قواوې وي او که نه وي. خو موږ هغه اصلاحات د ټریننګ چې اوس موږ که تاسې وګورئ څو کاله مخکې زموږ اردو په کوم حالت کې وه، اوس په کوم حالت کې ده، هم د تجهیزاتو په لحاظ هم د ټریننګ په لحاظ باندې. تاسې به دغه نوی راپور د یونما لیدلی وي چې خپور کړی دی، زموږ په خاص وخت تعدد کې د ملکي تلفاتو یعنې کچه بېخي راټیټه شوې ده، یعنی تقریبا صفر ته رسېدلې ده. دا د ټریننګونو او د نوي تکتیکونو او د دېو د اصلاح او د عملي کولو په نتیجه کې دا رامنځته شوي دي. نو طبعا موږ کوشش کوو چې څومره اصلاحات رامنځته شي، څومره مرجوبله هم د امنیتي او دفاعي قوتونو کمه شي، هم د ملکي وګړو کمه شي، او امنیت هم تامین شي، دا زموږ ارزو ده. اما که دا یو چې صفر ته شي، نو دا به د جنگ په حالت کې ډېره مشکله وي.
ښاغلی وزیر، په داسې حال کې چې طالبانو د امریکا سره د توافق پر بنسټ د افغانستان له زندانونو خپل 15,000 زندانیان آزاد کړل، ولې د افغانستان په زندانونو کې په زیات شمېر افغان نظامیان هم شته چې بندیان دي، د هغوی غوښتنه هم داره چې آزاد شي؟ د کب نهمه د سرتېری ورځ ده، څه مو وکړل دغه زندانیانو د آزادۍ په اړه؟
دې ته توجه شته ده، او دا د عدلي او قضایي ادارو پورې اړه لري. په خپله یعنی اردو په خپله وظیفه نه شي کولی چې یو چا ته برات ورکړي او یا هغه د زندان نه خوشي کړي. خو زمونږ هیله دا ده چې او شخصا زه په دې عقیده نیم، هغه افراد چې د هغېو د جرم سطحه ټیټه ده که هغېو معاف شي او خوشي شي، دا به بهتر کار وي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه د کب په نهمه باندې سرتېري ته څه ډاډ ورکوئ؟
د دې ډاډ ډاډ دادې چې دوه درې خبرې دي. اوله راشه د افغانستان دولت یعنی ټول مشرتابه زمون حکومت جلال مابیانپور شیف د حکومت غړي پارلمان غړي او زمونږ ټول هغه دولتي دستګاه د امنیتي او دفاعي قوتونو په ملاتړ کې ده. د افغانستان ولس ملاتړ کوي، نو چې د ولس ملاتړ د یو پوځ سره وي هغه پوځ په خپله مطمئن وي او کامیابیږي، او څه امکانات چې زمونږ د دولت په چوکاټ کې دي هغه اولویت امنیتي او دفاعي قوتونو ته ورکړ کیږي، او په امنیتي او دفاعي قوتونو باندې هیڅ معامله په هیڅ شکل باندې صورت نه نیسي. هر نظام چې وي دې ته ضرورت دی، موږ باید امنیتي او دفاعي قوتونه ولرو. او اخیری خبردار چې هر ملک دا حق لري چې دنیا سره مختلف ممالک سره نظامی سیاسي اقتصادي روابط ولري، نو هغه روابط چې موږ ناتو سره د امریکا سره لرو هغه د ژمنه کړې ده چې 2030 کال پورې خپل حمایت ته دوام ورکړي، او پاینده کې هم دا حمایت به موجود وي. او بل اخر زموږ ارزو دا ده چې موږ خپل خو ودرېږو چې دا محتاج نه وسو، او خپل امنیتي او دفاعي قوتونه په خپل تقویه کو، او په خپل پروتولو مسایلو کې تصمیم ونیسو. او وسم د افتخار ځای دار چې تقریبا زمونږ درې نوي ونوي سلنه زمونږ عملیات چې کوم یو دي هغه په خپل افغانان په خپل پلان کوي او عملي کوي، او دا په خپل یو لوی ظرفیت دی.
افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست او د دې وزارت لومړی مرشال شاه محمود میاخیل، له تاسو ډیره مننه.
تاسو نه مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د ځینو ځوانانو ویښتان تویږي او څنګه یې مخه نیولی شي.
څومره چې په اعصاب باندې فشار زیات وي طبعا چې ویښتان متزرزره کیږي.
کله چې ویښتان ضعیف کیږي ډاکټر لارس خپل تداوی ته ادامه ورکړي.
د خبرونې په دویمه برخه کې له فلمي لوبغاړي همایون شمس خان سره چې څه موده مخکې د بالیوډ یا هند سینما کې د تور باس په نوم فلم خپور شو مرکه لرو.
اول کې ډېر زیات مشکلات په فلم کې، زیاتره پکې عجبه چې استفاده شوې و هغه زمونږ د همسایه مملکتو جیب کې استفاده شوې چې هغه ما ډېر زیات فلټر کړ، ډېر زیات مې بیکار کړ، هغه مې تنا پلو کړل.
ډیر داسې ځوانان شته چې ویښته یې کمزوري او تویږي، ځینې که د دې حالت په وړاندې بې تفاوته وي خو ځینې بیا ورته ځورېږي او دا د ځان لپاره ښه نه بولي چې ویښتان یې توی شي. مختلف عوامل سبب کیږي چې د ځوانانو ویښتان توی شي. د کابل اوسیدونکی رفیع الله وایي ذهني نارامي او ککړه هوا سبب شوې چې د ده په څیر د ډیرو ځوانانو ویښتان کمزوري او توی شي.
دغه زمونږ په هیواد کې حالات ډیر خراب دي. دغه په معاشره کې چاپیریال کې مونږ ګورو ډیر ورسره خپکیږو، ډیر ورسره غمجن کیږو. څومره چې په اعصاب باندې فشار زیات وي، په وجود باندې فشار زیات وي، نو دغه سره طبعا چې ویښتان متزرزره کیږي او دا مشکلات راځي بوشوي. نو په کار دی چې ډیر ټینشن، ډیر خپګانونه ونکو. بل زمونږ چاپیریال چې د سده چې د خاور سره د ګرد او غبار سره بوش هغه سي حفاظت مونږ تاسو نو شو کولای نه کو په کار د چې مونږ د شواروس کې باید مونږ وومینزو پاک سوترا غوړي کو، نو اختان به مضبوط راځي چې کله دا نه مونږ مینزو زرزر نه مثال غوړو نو اختان کمزوري کیږي.
زدکونکې ملي هوایي ویښتان کمزوري او تویږي، نو موري ایلات د هر ډول شامپوګانو کارول خي.
زما په نظر یو واجب دا وي چې موږ په دوامدار توګه یو شامپو استفاده وکړو، او تل هغه شامپو استفاده کوو چې ډیر قوي وي او زموږ ویښتان ضعیف وي. نو دا ما په نظر یو دلیل دا وي چې زموږ ویښتان ډیر دي او موږ د ستونزو سره مخ کیږو. په کور کې داسې ده چې یو شامپو څوک استفاده نه کوي، هر ځل چې شامپو کور ته راوړي او نوی شامپو یا موږ هم د لپاره کوم تصمیم نه دی نیولی ده چې یو شامپو استفاده وکړم. خو انشاءالله غواړم په دې اړه لږ مطالعه وکړم او پوه شم او ځان ته یو شامپو انتخاب کړم چې ویښتان لپاره مې ګټه ولري او ضعیف نه کړي او تویه نه شي.
د پوستکی د ناروغیو متخصص ډاکټر صبر صابر وایي مختلف عوامل سبب کیږي چې د ځوانانو د سر ویښتان کمزوري او توی شي.
هغه امراض چې د ویښتان د ضعیف کېدو سبب ګرځي ډېر زیات دي، یعنی غیر معمولي امراض او معمولي امراض دي. په معمولي امراضو کې په ښځو کې معمولا هغه امراض چې ډېر معمول دي تغییر د هورمون دي، کمخونۍ دي، تغذیه ده، سترس ده یا رواني فشارونه دي، دا ټول لاملونه دي. او په نارینه کې ډېر مهم او ډېر معمول عام مرض چې ده هغه اندروجینیتیک یا ارثي هورموني ده. هغه مرض ده چې فرد د خپل پلرونو نه په ارث وړي وي او د دوی د ویښتانو بیغ د هورمونونو په مقابل کې حساس وي. کله دوی بلوغ ته ورسیږي نو د ویښتانو عمر کمیږي، په دې خاطر ورو ورو د ویښتانو ضعیف کیږي او تویږي تر څو چې گنجې شي. او بل پاتې شو د شامپوګانو خبره. شامپوګان او ټول د ویښتانو د زیبایی د مواد چې ده لکه شامپو، د تونی مواد لکه بلیچ، لکه رنګ او د ویښتانو جلا تافت، هر شی چې ده د ویښتانو په ساقه باندې تشکیل نه پرېشه باندې. موږ په ویښتانو کې دوه بخش لرو، یو د ریشه ده چې د پوستکي دننه ده، هغه د رشد وړ ده، او بل چې د ساقه د پوستکي نه شي وځي، د ساقه دا رشد نه کوي، دا هیڅ وخت رشد نه کوي او انرژي ته هم ضرورت نه لري. نو شامپو دا نور مواد لکه کنډیشنر او د ویښتانو تیل ټول د ویښتانو په ساقه باندې، په ښکلا باندې، په شکل، په رنګ باندې تشکیل نه پر رشد باندې.
د دې لپاره چې ویښتان مو کمزوري او توی نه شي پالنه یې پکار ده. خو دا پالنه څنګه کیدلی شي؟ ډاکټر صابر مو همدا پوښتنه ځوابوي.
هغه وخت چې ځوانان ویښتان مخ په ضعیفېدو ځي، باید خپل تداوی شروع وکړي، د باډي بلډینګ پروټین ډډه وکړي د خوړلو نه، په هغه خاطر هغوی باید باډي بلډینګ پروټین ونخوري. او کله چې ویښتان ضعیف کېږي، ډاکټر ته لاړ شي، خپل تداوی ته ادامه ورکړي. او پاتې شو په ښځو کې، ښځینه باید همیشه خپل ویښتان ته متوجه وي، ځکه چې کله چې ښځه ویښتان ضعیف کېږي، یا تغییر د هورمون ده په بدن کې، یا کمخونی ده، یا تغذیه خراب ده، یا کومبل مرض چې باید ډاکټر ته لاړ شي، هغه اساس پیدا کی، اساس د مرض چې پیدا شي، هغه خپل اساس چې تدوی شي، به خپل وخت بیرته غټیږي. تعادل د غذایی د هر شی نه د پوست صحت لپاره، یعنی تعادل د غذایی په دې معنی ده چې یو فرد باید د هر غذا نه چې ضرورت وي استفاده وکړي، لکه د پروتین نه، طبیعي پروتین نه، لکه ویټامینونه، لکه قند، لکه هر شی چې ضرورت وي په طبیعت کې، هغه نه باید په متعادل صورت سره استفاده وسی. که موږ غواړو چې ښه وېښتان ولري، باید ښه شکل وېښتان ولري، ښه رنګ ولري، ښه جلایش ولري، باید ښه شامپو انتخاب کړو د وېښتانو مطابق، خ کنډیشنر او خ سیروم د ویښتان انتخاب کو. زیات باید مې خوشکان استفاده نه کو، ځکه چې هغه ویښتان سوځي، زیات کلک کلک برس ونه وه کو ویښتان موږ دی، ځکه چې هغه مې خوره پیدا کی او نور داتونی او داشان رنگ زرزرونی سي، تر سوچ امکان لري د دوه رنگونو په منځ کې زیاته فاصله مراد سي، ځکه که زرزر رنگ وسی نو د ویښتان هغه خارجي طبقه لمنځزي او ویښتان جړکیږي، ویښتان رنگ خرابېږي او ویښتان برخه پیدا کی. هغه افراد چې ویښتان ضعیف کیږي، په هغه غوړ کې تداوی وکي، ځکه چې ورسته بیا یوازنې لار شپاتې کی هغه د ویښتان کشته د ویښتانو کرل دي، چې یو مغلقه پروسه ده، قیمته پروسه ده، او نتیجه هغه چې موږ غواړو هغه شی نشته.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي رادیو څخه اوري؟
ترنو اوریدونکو، د خپرونې په دې برخه کې له فلمي لوبغاړي همایون شمس خان سره مرکه لرو. همایون شمس خان په کابل کې زیږیدلی او لومړنۍ زده کړې یې هم په همدې ښار کې کړې، وروسته کاناډا ته لاړ او نورې زده کړې یې هلته د بازار موندنې او سینما په برخه کې وکړې. د ښاغلي شمس خان لومړنی فلم نقاپو شو چې په افغانستان کې جوړ شوی. همدا ډول یې په بالیوډ سینما کې هم کار کړی او د تور باز فلم یې د یادولو دی چې څه وخت مخکې خپور شو. نورې کیسې مو له ښاغلي همایون شمس خان سره په مرکه کې کړي. خغلی شمس خان، ستاسې یو فلم راغی د تور باز په نوم، دا فلم خلکو خوښ که خوښ یې نه که؟
سلامونه. دینه مخکې زما د نقاپوش فلم و چې ما په افغانستان کې جوړ کړو. به د نقاپوش فلم نه بعد زه لاړم هند ته چې موږ تور باز فلم باندې کار وکړو. په تور باز فلم کې زه کریټیو اسسټنټ ډایرکټر یم، پکې یو رول مې پکې لوبولی دی. نو فلم چون چې دا د کورونا مسایل وو، سینماګانې بندې وې، سینماګانې ریلیز نه شو، نو دا د یو ډیجیټل پلیټ فارم چې نیټفلکس وي هغه کې ریلیز شو، چې هغه کې دغه هغه نشته دی، لکه باکس آفس نشته دی چې څونه پیسې وکړي څونه پیسې ونه کړي. نو نیټفلکس بس ته دا فلم واغستو.
فلم د افغانستان په اړه دی خو جوړ په افغانستان کې نه دی. په دغه لحاظ
څومره د افغانستان واقعي وضعیت او د افغانستان د خلکو واقعي کیسه په تصویر شوه.
فلم موږ غوښتو چې اول دا فلم په افغانستان کې شوټ کو، چون چې د امنیتی مسایل نو موږ ونه شو کوی چې دا مکمل ټیم روړو یا سنجیدت روړو افغانستان ته دا د شوټ شي، ول چې موږ ته وزارت خارجه او نور زموږ دولتي ارګانو د دې د سکیورټي ضمانت ونه کونو، موږ مجبور شو چې دا فلم موږ لاړو کرګستان کې چې بس افغانستان موږ هلته جوړ کړو، هلته مونږ دا فلم د افغانستان باندې مونږ جوړ کړو، هلته مونږ شوټ کړو. چون چې فلم په خپله په افغانستان کې شوټ نه شو، نو اتمن پاغې کې هغه کمی او کاستي پکې شته دی، ولې چې هغه انګلیسي کې هغه وایي چې ریل ریل دی او فیک فیک دی، ولې چې مونږ مکمل افغانستان هلته جوړ شو، نو زیاتره پکې هغه کمی او کاستي لري چې په فلم کې شته دی. نو زه زیاتره دوستان ته دا وایم امنیت نه وژنه مونږ نه شو کوی چې دلته شوټ کړو، خو د فلم قصې ته که نفر پام وکړي، قصه زیاتره دوستان چې دا فلم خوښ کړي قصې باندې چې دې خپل دا قصه سونه چرخیږي سونه مفید منګ دی پاره.
د افغانستان په اړه چې کله کیسه لیکل کیږي نو دا چا لیکلې؟ افغانان هم پکې وو کنه هندیانو لیکلې دا قصه؟
نه، د فلم باندې گریش ملک د دې فلم ډایرکټر او رائټر دی چې تقریبا 15 کال په دې موضوع د فلم باندې ریسرچ کړو، نو اوسره ایز ا مشاور سره زموږ ما پکې زیاتره کار پکې ایز ا کریټیو کو کریټیو بخش کې اوسره ډیر ما خو مین په سکرپټ کې زیاتره موضوعګانې چې د پښتو باز شي نه پکې مونږ واچول او د پکې دری مونږ پکې واچول هغه کې زین ولمو، نو دین مشخصا خپل د گریش ملک چې هندیان دی خپل د فلم قصه لیکلې و.
کله چې تا خپل د فلم کیسه وکړه نو ستا لپاره څه ډول یو کیسه ښکاره شوه؟ کیسه داسې و چې د افغانستان رښتینی تصویر وړاندې کاوه، کنه تاسو وغوښتل چې ځینې تغییرات باید راشي پکې؟
اول کې ډېر زیات مشکلات په فلم کې، زیاتره پکې عجبه چې استفاده شوې و هغه زمونږ د همسایه مملکتو عجبه پکې استفاده شوې چې هغه ما ډېر زیات فلټر کړ، ډېر زیات مې بیکار کړ، هغه مې تنا پلو کړل او زیات مشکلات پکې و چې هغه مونږ پکې ډېر کار پکې مونږ وکړو. د تورباس فلم قسم اوسنی حالت نه دا کله چې نوی نوی د کرزي صاحب حکومتونو د هغه دوران قصه ده، نو هغه نه بعد چې مونږ ډېر زیات فلټر وکړو هغه نه بعد مونږ فلم لاړو شوټ ته.
لطور باز و راخوا نور فلمونه هم شته چې تاسو کار پکې کړی وي؟
زما دوم فلم دی پونوم دی محروم چې زه پکې سیکنډ لیډ کې ما وی کې صرف ما کار کړی ز ایکټر مې کار کړی. درېمنه فلم دی زما نوم شدت نومیږي چې موږ په سکاټلند او لندن او پیرس کې د غزېو کې موږ شوټ کړی، نو هغه کې زما رول کم دی، نو هغه هم د سیو ماجرون قصه ده چې د هند او پاکستان افغانستان د خلک وړي چې لندن ته قاچاقي لاړ شي، نو دغه سیو قصه دغه کې کار کړم. دینه بعد تورباز نما دوه نور فلمونه دي چې دغه د کورونا مسایل وجنه په پینډینګ کې دي چې سینماګان خلاص شي دام ریلیز شي، نو دا هندي فلمونه دي سره سره زما یو سریال روان دی پونم دی مامورت سری پونم باندې چې کووډ مشن نومیږي، د دې درې قسمه ته مونږ آنلاین نشر کړی دي چې دینه بعد د افغانستان یو تلویزیون د چاغې ته مونږ ورکړی دی، هغه نه بعد مونږ لګي شوټ کوو چې د دې شپه قسمت جوړ شي، هغه نه بعد د تلویزیون کې به د خبره نشري.
که اوس وضعیت ته وګورو په افغانستان کې فلمونه نه جوړیږي یا بیخي کم جوړیږي دغسې سریالونه، اکثره د فلم جوړونکي د فلم لوبغاړي یا کوم کسان چې فلم جوړوي دوی وایي چې ملاتړ یې نشته، یعنی څوک نشته دی چې دوی ته لاس ورکړي د دوی مرسته وکړي او دوی په یوازې ځان نشي کولی فلم جوړ کړي. نو په دغه وضعیت کې تاسو څنګه سریال جوړوئ، څنګه فلم جوړوئ او څنګه هنري کارونه کوئ؟
امان جان، څنګه چې تاسو وویلې مشکلات ډېر زیات دي زمونږ په ملک کې، خاص کر افغانستان 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 کارو چون ما تحصیلات ډېر زیات زحمت وکاږو، د رشته کې مې ډېر زیات هغه په کریټیو بخش کې زنانه اوتلم چې څنګه مونږ کوي شو وطن خلکو ته یو د کوالټي یو شی جوړ کما چې نه تنها په افغانستان کې بلکې چې خارج کې خارجیان دی، لکه څنګه زمانه قاپوش فلم چې په کاناډا کې ریلیز شو خارجیان راغلو کتل، هغه زما کلچر هم چې ګوري افتخار وکړي، دا ما لپاره ډېر غټه خبره ده.
درنو اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه په هم دی ځای پات رسیدي در بلې خبرونه خو وخت ولري.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.